روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانکزای مو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دیابیتیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو، دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولیږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي. په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مو راغوښتی دی، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
در سکلنه عاطفه چې د دریو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفې د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
څلورو کلونو راهیسې د شکر په ناروغۍ اخته یم. زه دا ناروغۍ د ګولیو او یوناني بوټو په خوړلو کنټرولوم. که دا د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي، انسولین اخلم. که په دې ناروغۍ اخته وي او چیرې ولاړ شي، هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم؟ باید هر چیرې چې ځم له ځانه سره یوسم. ډېره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 302 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکی فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شام او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سم توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې، تندې، لوږه، د ادرار او ډیریدل ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمیر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
زه صفی الله ستانکزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه دی ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای. په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې د شکر د ناروغۍ په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتساپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 0 2 2 9. بیا یې تکراروم، مثبت 400 شپږ 1 2 1 0 2 9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتساپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راووهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملکزي نه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغۍ د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده. او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي، یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزای، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کې راته ووایئ چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسو د ارقام ووایې، نو زه که رښتیا ووایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
ډاکټر صاحب دا یو تاسیب په کار د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده. او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده، چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټوله نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم ته وایم چې آیا دا ارقام دا احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې به وایم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپره ده، د افغانستان پر شمول. او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% ټول بشریت پرې اخته دی، نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر یا دولر یا د سپیشا نه پینتا ایسای دقیق کړه نو دا ته په وای چې پټول نه لري کې لاس پوسلو کې بشریات په شکر په ناروغي اخته ده اوس مره شما ستاسو پښتنه ته شکر ناروغي ته نو تاسو په وای چې کچرته زمون اوریدون کې اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بورا شکر غورا واچي لیکته یو تاس کې وګ پر واچي لیکته صبر کې په یو بل کاغذ پر کې دي یو پنځه یا لاس یا پنځه لاس دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې یو رښتینی نختی دی والي دا شکر چې دا خواږه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خون یو شی دی نو د انسان بدن کې هم دغه یو شی دی کله چې شکر زیات شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن نو په دې چې وینا ټول رګونه کې بهیږي نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر خلیخ دي او هغه رګونه چې ډیر غټ دي نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لګ بندیږي خو یو ورکو ټینر نل ډیر زر بندیږي نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډیر نری دي لکه د مغزو رګونه د زړه رګونه د پخو د ګوتو رګونه د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر نری دي پکې نو هغه لومړی بندیږي نو تاسو به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي نو چېرته چې وینه ونرسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کو د شکر ناروغي
بلې مننه کوم ډاکټر صاحب په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیخو د زیاتېدو علت څه بولی غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي
پخوانی موضوع ته نه ورځم خو دومره بوایم چې خپله دنده نه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي دا ځانته علتونه لري یو علت به یې ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي ګاډي موټرونه زیات شوي دي موټر سایکلونه زیات شوي دي بل دا ده چې حرکت کم شوی دی هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي یعنې لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو واجب باندې او یو بل چې باید ووایم اغه دا ده چې اوس نو ماته زینو دوستانو هو یې زه خو دې راکې په افغانستان کې نه یم چې کله چې سړی کلو باندو ته چې په خوا چې به ته کلو باندو ته نو میل مته به یا او په ورکولې د په دې چې سړی به سړی او یا دا چې ډوډۍ کوي خیستا شلوم با بچا وړاندې کړه او اوس مې واورېدل اوس نو کولا غانې دي ریډ بول دي او تاسو خواږه شي نه دي نو دغه شي نه لامل شي دي په دې چې حالت شکر بیا زیات شي دي برخه کې په تفصیل سره کې دی شو بل دا دي چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیون نه پیدا شي البته اعلانونه کیږي د مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشه شربتونه نوم به نقلم چې کومه کمپنۍ راته بدې را دي وایي او دا هم چې ډېر اعلانونه کیږي نو په دې اساس د خواږو خوراک البته زیات شوی دی حتی په کلو باندو کې هم حتی دا خواږی وږی خواږی ډېر کیږي او ډېر خواږی کیږي نو په دې تایمنم چې شکر د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې
بله ډاکټر صاحب د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه اکثر باید ګیلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه
نگزه سب لمنه پختن زمان داده چه پرشتی هم داسه بوره دومه دیره ده و ارزانه چه طولو ترسیدی زچه یو دیره لیسی ده مخی افغانستان که اون خورشتی هم ده دیره کسان توان نرسیده دومه بوره تا دا چه اوز دومه بوره زیاده شده نو تا کن سانتا با علت بذاری و رابشو بیا موضوع تا که داسه یو چه پرشتی اوز ټول افغانستان هغه بې وزله کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي او به شو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کیدای شي ستاسې خپل راډیو همکاران چې ناست دي هغوی زه زما شکره پورته نه شي زه نو بوره او خوږه یا شاید پیاله کې مې ناچو بلکې یو ورکوټې ګولیا چې هغه زما داسې پیاله مې خوږه وي او شکره نه پورته کوي او لیکلي م دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډېر زیاتوي البته هغه دقیقه کې نه بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګوړې ته نو دا زه منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومالۍ نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابت د نړیوال فدراسیون ارقام او رپورټونه وو چې دوی البته ورکړي وو، همدارنګه د بیومیډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام وو. البته دوی به خپلې سروېګانې لري، خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولی. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان د یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی دا ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو، او دا چې بیا سپینګیري دي یا سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات وو. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له درشو را کم و دا لکس کم و خود ماشومانو ایتی عدوانه نو کردی. دی ماشومانو خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد شی چی پا اول که داسی اغا کهی دی خواگو کنترول نشتا، شیرینی و بوره و شکر و چاکلیت و دا ارس پا ماشوم توب که شروع کیگی. او پات شو دی افغانستان دی وسنی داور خبره لکوم ازای چی زب خپلم پا کلی که را غر سوایم، او اکثر بیوازلی تر ډیره په کلیو بیا ورسته په خارونو کې دي. یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غسلی جزی ګڼلای دی، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوږ چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا هغه یو هغه د یو جز ګڼل سوای دی. اوس که ډیر غریب مې حتما بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بله مسئله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي، په وخت کنټرول نشي، د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې، خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي کنه. نو تاسې وګورئ، یو څوک چې مړ شو، که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي، د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پخې د لاسه ورکړي، پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا بل د شکرې ناروغي خطرناک ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندیږي، او بل که زړه ته خوځي شکرې ناروغي، نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته، یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناک ده شکرې ناروغي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایله وکړو چې دا وقفه خبره کړي، بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماس ونیسئ. مثبت 360 601 210 209 د ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نوم درنګ د ازادي روډ په اپلیکیشن کې پژوندې بڼه اوریدل شي. ورسره بعد ازادي روډ په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروګرام ملمه ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه. کراته وایي چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کتر شي، ټیټ شي شکر. شکر باید وسوځي، نو ته سوځي ته د پاره ته به دوی چې مونږ خو البته سنګرېس شروع نه پېچې شکر ته ډول ادا او څنګه دا، نو داسې به دوی مې چې شکر البته درې ډول ادا. نو لومړی ډول به ویم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي. دا غې لاته ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطته کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا علت ده. نو دې لپاره بیا سره هر څه چوو کې بل څه ګټه نه کوي، غرض دې چې انزولین ورته ورکړي شي پچکاري شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي. نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، انته ان شکر پورته شي وي. شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیاتیت وایي، فشار کته کول. نو که چیرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا غ انسان شکر پورته کیږي، او که چیرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایي، ما هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چیرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لکه ځینې کسان دي اته لاسو 50 ملي ګرام، ځینې کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو ته د هغه شکر بیا به ډیر پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتینی ژبه کې ستروئید دیابیتس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرې د کورتیزون نه خوري، بیا د شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به ووایم، هغه د ځینې کسان فرزند تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجی هغه بند کی چې لاتینی اصطلاح وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدیږي د هاضمې لپاره هغه لاره که بنده شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو په دې وخت باندې به د انسان شکره پورته شي. که چېرته د همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې به سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو چې درې ناروغ دي، ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. رای به شو د ټیپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطه کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسیږي ور سره. انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، پیسب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسې وویل چې سید څنګه یې مخنیوی کوی شي، نو مخنیوی څنګه هم چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لی نه که سړی شروع وکړي بد سړی به ډېر حرکت وکړي او هغه شی نه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي، کوم شی نه ورکوي او که وروسته وغږیږو.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اورېدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه که سبا زه اوس شروع کوم کوم شی نه شکره پورته کوي او ریزون کې کېدای شي ماته بریده ردی وایي او دا وایي چې ته وایي دا مخره
عام خو به ټول پوهیږو چې کچالو دی او وریجي دی او غوړي دی او خوږ دی، دا شیان دي. خو که تاسو همدغه لوی لوی شاخې هم حداقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي.
زه دا وایم کنه چې وایم کنه ها لومړی قدم کې چې شکر آسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده. څومره چې دا غنم سپین دي لا پسې شکر او سره هم سپینه ده، یعنې ښه پریمانه ده. هغې نه وروسته که وایي چې جوار هم ښه په مړه خېټه شکره پورته کوي. که بیا وایي چې وریجې هغه هم خو داسې شی پورته کوي، ته پوهای چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي. ښه دا به پرېږدو. کچالان څنګه؟ هغه یې هم پورته کوي. نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مخورې، غنم مخورې، جوار مخورې، وریجې مه، کچالان خورې، وایي نو څه شی وخورو؟ په حقه باندې دا سوال کوي شي. خو داسې به ووایي چې غنم مجبور هستی تاسې وخورې، یو شی خو پیدا یو شی باندې خو سړي خپله ګېډه مارکي کړه. نو هغه که کوی چې دا سپین غنم بخورئ د هغې په ځای تور غنم بخورئ، او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي، پوستکی ته نیستل شوی دی، هغه لا پسې شکره زیاتوي. نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي، هغه چې موږ ګزارې ورته وایي، هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده، هغه باید په کې اوسي، یعنی پوستکی والا، همدارقم جوار او همدارقم نور شیونه. خبره دا ده چې بې د خوراکه نه کېږي. په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي، هغه اوس یاد کمنو خلک وایي چې زموږ زور نه رسېږي دې شیونه سره چې ویخو. افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خوړی کوشش وکړي چې د مجبوریت ډېر نه وي، هغه لږه اندازه باندې وخورئ، همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ. بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکره هم ورسره یو دم زیاتېږي. نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې. نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه هم چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي. او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکره پورته کېږي. نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت دی، دغه ډوډۍ سره باید سړی همدارقم حرکت وکړي. که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان دي، سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ شي، هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې. او ګولۍ په دې وخت ضرور دي، ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري. زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي. د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې. تاسې به لیکلي ځینې کسان چې شکره ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې. همدارقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګي د منځه دي ټول د منځه دي. دې دپاره چې د انسان پختورګي د منځ لاړ نشي نو باید په خو وخت کې مطلب دا دی مخکې چې پختورګي توانی شي وسی باید تر ګولې باندې پایلو کې د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پختورګي باید انسان خراب نشي.
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لرې زنګ دی راواله دی. البته د ازادي رادیو واتس اپ منوي کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي. اما موږ به وګورو چې کوم یو روغشي تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګیست. ډاکټر صاحب تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړله. په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي؟ تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس. خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي. دا مسله ده. او یو بل خبره هم اوس را یاد اسوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت د هغه برته ورسموي. همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم مو یاده کې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنمو ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادی نه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هاف وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي. نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنئ،
فکر کوم د غنمو مینځ کې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنم په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشی ورته وای.
ښه اوربشی یاله
لغاری اوربشی بل کچا اوربشی هم ورته وای.
صحیح.
او یا بلا شک اوربشی هم ورته وای. او په انګلیسي کې ورته کوارتس ورته وای. او فارسی کې ورته کلجو ورته وای. کلجو. نو دا مې ویل که لغه کوي لغړی وربشي که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکره بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو اوړو سپینو اوړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه یې زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، پکې خو هغه شی چې د سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو د پاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډیر زر جذبېږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته نور شینه پکې لږ دي. نو دا ډېر زر جذبېږي، په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل ده نسبتا قرار باندې
تغیر فرق دی. صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوی باید د کوم شنه پرهیز وشي او څنګه حفاظت وشي. د خپل یوري توروالا او کوګتیا غم ور پرې کړو وس بو ورو ورو د توروالې وشي ذاتی به بل ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېده. خسته.
سې ز ډاکټر صاحب ملک زاید تاسو غاوري د دوی نه به پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکو زنګ راواله او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې مده سي ورو ورو په سپورت تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي د بدن غړي خصوصا په ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره نشته لږې پراته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه قچه ګوته چې ده، لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې چې څوک اخته دی شکرې پورته ده هغه ګوته یې مړه کېږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي بیا نو مخ پورته باندې راځي. ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم رګونه ووایم نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخې شوې ده، بیا نور پړتې ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګونه هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پښه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه غوسه شوې ده. نو ته اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پښې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی شي حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پښو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو به دا چې اخته دي، هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پښه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پښو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پښو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو ښیښه وي، هغه یې پښې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پښې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو ښیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پښو کې حتی یو میخ دی، یو ښیښه ده، نو هغه خو دې پښه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پښه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پښه باید وګوري، کنټرول کړي، او دې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې لپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پښو وګرځه چې پښې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړه، نو پوښتنه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پښه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي. حتی نو دا هم حتی یو وخت لري کله چې بیا پښې د انسان تورې شوي، هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح، مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زمږه کتا سوري لطفا خبري وکي، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي رادیو روغتیا ژوند ستمنې پروګرام دی.
استاد دغه مې د فطر د شکر ناروغي د کدي پاک لدی معلومات را کو په دې اړه می زنګ وکړي.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو راغووري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نوښته سو ډاکټر صاحب اول خ معلومات مو ورکړه. کلهنده توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
څنګه کته سی وی چې شکر ډیره پورته نه وی، ته لازم اتنه لګه پورته وی. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوب را پورته شي په نار باندې د 100 ملي ګرام په دیسیلیټر شاوخوا ته نورمال ده. کله دا دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه، 150 ملي ګرام یا 200 ملي ګرام ای، په لومړنۍ وختو کې دا کس هیڅ رقم نښو نښانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده، که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نښې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې سل میلی گرام په دیسیلیتر یی دا خو نورمال ده او 200 باندې تا سره پیدا نشي او کده د شکر به زخت زیات وي 500 میلی گرام او 300 میلی گرام یی هغه وخت کې دا انسان بیا د تندې احساس کوي. ما تخپل رنزوران نه یو کس څو وخت مخکې راغلی او هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي ډېرې متیازې کومه مالی اوبه ډېرې څکې وایي خو ډېرې متیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه داسې ما فکر وکړو چې د ده به د څه شي متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لې متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله دومره پورته وه د 600 میلي ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي وایي نه نه بلې تکلیف نه لرم یوازې تیږه یم. خبر اوس به لنډه کړمه یعنی په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري منتها د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي. که شکره د داسې وي چې په حده زیاته شو حتی 0 میلی ګرامه یو نیم 0 میلی ګرامو ته کله کله حتی رسېږي هغه رنځوران بیا رشته د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي ما هغه وختو کې. خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورکېږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پیږي. نو ما ته اته د 45 کلنۍ عمر کسان راغلي دي دا 40 کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو وعده نه ده که دا معنی چې وعده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد. او ځینې کسان دي 40 کلنې که ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې وعده لري ځینې کسان دي وعده نه لري وایي فلا نه شم ولی نو خو داسې شی چې ګورې دغه شکره پورته ده. نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونهشي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د خپل نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور هم چې مخکې یاده که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره کوته وایي چې 100 متره منډه واله 100 متره نه شي والی 50 متره کې ودرېږي ساختری بخیجی اوی چې نشم توان ندارم. نو بیا نخی بیا نو روز تراجی.
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډیر کم ممکن سړی علایم دو باندې پوشي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو دی ویني تر کنټرول ورسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به کیسه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم اسي عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتیا ساسو په پښتن سم پوه نشم چې افغانستان کې داسې پوهاوی شوی دی
یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې. یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوی لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې؟ څنګه
ضرورت اړتیا خو زخته ډېره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږې چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم. ته هغه وخت پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي ساعت کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته یعنی مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې. نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې 15 کلنې نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکر هم راځي. نو زه به هیوادوال ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بېوزله هیواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مری ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي، اوبه نه لري. دا هر شی منم او هغه کسان چې توان لري د سیګریټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سیګریټو اخته دي، په چلم اخته دي. که د سیګریټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګوري هغه باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي. پخوا به ډېر ګران وو، اوس پیدا کېږي هلته. نو که چېرته د سیګریټو په ځای خلک پاسی که تیسه ایده یو شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی، نو وقت نا وقت پلا شکر رو گی. که چیر تا زمان دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا خجرو که و دیرو که پا توپکونه بیسی و چلمونه بیسی و نو کالتا او در توپک پزه وخلی یار در یو توپک بدل که با یا قن لکت لکت سل دی شکر ماشینی ها سای وقت بلشی. نو دیده پا آوه پا کرده چه خلکو توپک بانه تی انسانان واجنه او در شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولاده در مرد نشغوله نشهی. نو پا کرده چه افغانان که تویشی تغییه یو کور نشی کوله اقلا یو چی شورتو های ما یو کوچه خو باید یو شکر ماشین نوده لگی و رازه پا کرده بانده چو کورانه یو شکر ماشین پا باید اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو و د معایناتو خبره مو وکړه. د په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصاً هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د میلی ګرام په دیسیلیتر وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا میلی مول باندې اندازه کوي. میلی مول بیا داسې دی چې د میلی ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید میلی مول ضرب د 1800 کې چې هغې نه میلی ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې، پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکر نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جگه ده. ملساسی ده میلی مول ده، هغه میلی ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب د 1800 کې هغه. نو دا یو موضوع شو چې پوښي کوم واحد ده. راغلو که عین واحدي تاسې دوا درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په میلی ګرام باندې وي، د منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي 120 دوم ځل وګوره 130 بل ځل وګوره 150 بیا 100. نو دې کې لاسونه تر 15 پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري او سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی په کې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګوره چې عین کچه وخی دی. یعنی لسونه تر 15 کې توپیر سره ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام وروستي برخې دي. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دي کوک دي یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزه انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه به څکل کیږي. که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دا ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه
چې دا شین زه بیخي نڅ کما، نه کولا کما او نه ریډ بول دغه شین نڅ کما، او کره شمېره نه شم مالې چې څومره شکره پکې ده، خو دومره وایم چې زخته ډېره ده. بل دا یو معلومات یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کړم چې یو رقم کولا ده چې هغې ته کولا لایت وایي، هغه وایي شکر نه پورته کېږي. نو لایت چې وګورې رشته که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل چې لایت ونه څکي دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري ګوري چې هغه چې لایت ده د ده شکر ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایت نه څکي، تو یې ګوره کنه دا خو کولا لایت ده دا خو شکره نه پورته. رښتیا لنډمهال همداسې ده، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د دې لایت باندې شکره کته ده، اوږدمهاله چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایت کولا لایت ریډ بول لایت نه څکي د ده شکره به اوږدمهاله ډېره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایت نه. اوس نو تاسې په پوښتنو کې چې دا ولې
بله
ولې دا ده، دغه لایت والا څښاک چې جوړېږي دا هغه یو رقم ګولیګانې مخکې مې چې یاده کړه هغه ګولیګانې پکې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامدار
علت بیا دا دی چې دغه ګولیګانې چې دوی چې هغې کې اسوګرین او رقم رقم زخرین او څه شي د مواد دي پکې چې هغه یو شی خوږوي، دغه شیانې چې دي په کولمو کې یو رقم میکروب زیاتوي چې هغې چې کولی ورته وایي، او یا دا چې د انسان د کولمو فلورا تخریبی. نو دا فلورا کلمه به ډېره اورېدونکو ته واضح کلمه نه وي، دلته باید ووایم چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دي چې هغې ته سالم میکروب هم وایي، ډېر ګټور دي. دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي. نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي، او یو رقم میکروبونه چې هغه شکره پورته کوي تاوان د انسان ته. نو دغه لایت والا شیونه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني، او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکره پورته کوي. نو اوږدمهاله علت یې دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکره بیا پورته کېږي اوږدمهاله، بلکې د انسان خپله هاضمه ورسره خرابیږي، کولمې خرابیږي، نس ناسته ورته پیدا کېږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کېږي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زی چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړ. د تاسو د کور ودان وي اوریدونکو، ډاکټر صاحب اکرم ملک زی په جرمني کې د عمومي ناروغۍ متخصص چې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په ارتباط همدارنګه ده چې شکر ناروغي څه ده، څه ډول مخنیوی کولی شي، او ګڼ معلومات یې له موږ سره مفید معلومات شریک کړل. د دوی له مننه کوم. له تاسو اورېدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو واورېد. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام کولی شي د ازادي راډیو په پاڼه کې په تکرار باندې واورې.
Mina mina rasha majnuniya malaila sha maida tavega jana na pana sasha Mina mina rasha majnuniya malaila sha maida tavega jana na pana sasha Dastayan tasle masha khotaisha bakhanda sha Dastayan tasle masha khotaisha bakhanda sha Mina Rasha قربان شین خالف از نختان پری ماه تابان راتا راتا سے مچانانا قربان دشم قربان Mina Rasha.